Lardan olten asar menga eski zamonlardan olten asar menga
پاپنسان کی د سحر لاس پجې سوې ازادي رادیو ته ورېست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیالې افغانستان ته د سفر پر مهال له اړو افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. پایل له خبرونو کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلې حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي د تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وایي اجمل حقیقي او د هغه ملګري مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولي. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګ زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساینس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس د راپور له مخې د ساینس اولمپیاد په آنلاین توګه د تایلند په کوربتوب ترسره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یوه ډله ټولګیوالو یې د ساینس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک ښوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو ښوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبیږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافائل ګروسي له سي ان ان سره په یو مرکه کې چې پنون خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هیواد یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو 28 څارونکي کمرې وتړلې ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران 2 کاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلې کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوري دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلې له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتوب په هراري سټیډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبې په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سه شنبه ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیګ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. ورځو د راپورونو برخې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیرلی کلیمنټس پرون د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here.
زه دلته او د هیواد راغلی ما چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو خملاتو وکړو.
اغلی کلیمنټس د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په تامین دوه ټینګار وکړ او ویل ښځې باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مالکیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې جګړو وچکالی او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیون ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي، په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د UNHCR د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د UNHCR هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې ارمشاد پره تر ټولو زیات همکاري مخته کړی دو او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه دو او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې د دې امرسته جری وساتي.
UNHCR افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR اټکل کوي چې افغانستان له سوریا او وینزویلا وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوي خلک لري.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼې د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال له خپل مطلب په پیل کې لیکلي، د 2021 کال په جولای کې 5 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغه افغانانو ته په خطاب کې وویل، که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لرئ او موږ به تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وئ. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوسټ په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوسټ د مطلب د لیکوال په باور، د 2021 کال په اګست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپله ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورځپاڼې هم په ورته یوې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکي، د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یوه پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ول اصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي، د 3 کلنې مهنه صافی کورنۍ تیره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهنه صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه، په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتیدونکو کسانو سره مرسته کوله. میل انلاین لیکي، روف وتوانید چې مهنا صافی را خوشې کړي او د دوبۍ له لارې له هغې سره یو ځای د 13 پنجشنبې په ورځ د نیویارک نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. په میل انلاین کې وړاندې لولو چې مهنا صافی چې د امریکا په نیو جرسی ایالت کې دنیا ته راغلی، په می میاشت کې وروسته له هغې د افغانستان جوزجان ولایت یو کلي ته د تلو پرېکړه وکړه چې له خلکو سره د بشري مرستو لپاره 3,000 امریکایي ډالر راټول کړي وو. نو موري غختل چې هغه په بیوزلو خلکو باندې ویشي، خو په افغانستان کې له دریو اونۍ وروسته د طالبانو پولیسو د تحقیق لپاره غوښتي وه او کله چې وموندل چې نوموړي له ویزې او دخولي پرته د افغانستان خاورې ته ننوتې، هغه یې نیولې او څو ورځې ورسره بندي وه. د میل آنلاین په لیکنه مهنا صافی ویلي دی د خپلې کورنۍ او ملګرو په شمول له ټولو خواوو هغو خبرداریو ته پام نه و کړی چې ویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس خطرونه زیات دي. نامعلومو وسلوالو یک شنبه ناوخته د بلخ د هوایی ډګر دوه تخنیکی کارکوونکي وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیښه څیړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خونړی برید شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایی ډګر پر کارکوونکو برید سوی چې پکې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک شنبه درې بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایی ډګر پر کارکوونکو د زخمن لخوا برید ترسره شو چې بدبختانه په دغه برید کې د آیات هوایی ډګر دوه تنه کارکوونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي. د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور پر لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرګزوب لوخته چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیر بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختوړلو لپاره د مسلکی کارکونکو لکه مخ سره مخ دی. د سیمې او نړۍ اکثر لوی هوایی شرکتونو د طالبانو لبیا وکمنې دوره هیڅ تر اوسه پورې پلازمینې کابل او نورو هوایی ډګرونو ته الوتنې نه دی پیل کړي او دلیل دا راوړي چې د خپل کارکونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي چې د هوایی ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره هوکړه ورسی چې د کابل، کندهار او هرات د هوایی ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیچ یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایی ډګر پر کارکونکو د برید مسولیت لا کومې ډلې په غاړه نه دا اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکنی بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې کړي وو.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاد کړي او لنړی هم غوښتنه کړي چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړي. د پاکستان د کابینه د پریکړې پر اساس دریم مو هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پرسیدو سره سم یا ان ارایول ویزې ترلاسه کړي. صفی الله ستنګزی راپور جوړ کړي.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي، افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم جاته کړي، د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلي شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونی چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. پالیسی په اساس د پاکستان حکومت په څلیرویشتو ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو که څه هم څه باندې 1,24,000 کسان له کابله په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
د سندرو
میلمانه